السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونې په راپورونو کې په کابل کې د چاودنې په اړه معلومات درکوو چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. له دې مو هم خبرو چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. خبرونه په خبرونو پیلول سفی الله ستانکزی خیاوري.
سلامونه او نیکی هیلې د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې. د کابل پولیسو ویلي نن انتحاري حمله په خلیفت الله کې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په فراه ولایت کې یو شمیر طالبانو ته د افغان پوځیانو په یو کمین کې مرګ ژوبله اوښتی ده. او هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې نننۍ انتحاري حمله غندلې او ویلي دي چې تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د کابل پولیسو ویلي انتحاري حمله د خلیفت الله په اووم سړک کې حسینیه تکیه خانې ته نږدې شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او مطبوعاتي سلاحکار وحیدالله مجرو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل په خلیفت الله سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او لس تنه نور ژوبل دي. په دې اړه د مړې په یو اعلامیه کې د خلکو مرګ ژوبله تایید شوې خو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. د ارګ د بیان له مخې افغان ولسمشر ویلي خلک به د امنیتي ځواکونو په همغږۍ کې د عاشورا مراسم سږ کال تر نورو کلونو په ښه توګه ترسره کړي او یو واړه اقلیت ته چې دین یې په ولکه کې دی نه تسلیمیږي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل ښار کې سینما پامیر سره نږدې هم یوه انتحاري حمله شوې وه چې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هند هیواد او هندي وګړي په اړه خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت شورا وایاند قادر شاه
یوازې په دوارخیزو او د نورو د همکارۍ په بهبود باندې د دوارخیزو اړیکو بحث شوی نه ده چې د هند او یا د کوم بل هیواد پر اتباعو باندې قصن بحث نه شوی.
لدی مرکزینو پاکستانی او هندی رسنیو د خواجه آصف په قول داسې راپورونه ورکړي چې د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې د او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته وړاندیز کړی چې چمتو دی د کلبوشان یادف په بدل کې یو تروریست ورسره تبادله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې دغه راپورونه پر ردولو سره ویلي ګواکې په افغانستان کې د هند لخوا د پاکستان ضد فعالیتونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر د هند د استخباراتو افسر کلبوشان یادف یادونه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هند استخباراتو افسر کلبوشان یادف د 2014 کال د مارچ په دریمه په بلوچستان کې د تروریزم او د هند استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. د فراه د والي ویاند محمد ناصر مهری وایي دغه برید د هوایي ځواکونو په وسیله په یوه دښته سیمه کې شوی چې د سهار تر 11 بجو دوام کړی.
ملي اردو او په حمایت د وایي قواو څخه وکولای شول چې هغه دوه کسه هم بېرته ونیسو د دې لاس څخه او د دې عملیاتو په ترڅ کې زیاتره تر دېشه وسلوال طالبان مړه شي او همداراز نوه جسدونه هم امنیتي ځواکونه ولاسته راغلي چې هغه
تروسه د دولت وسلواله مخالفانو په دیاړت سند دی ویلي. د فراه ولایت امنیتي چارواکو تایید کړي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې تیر شپه د دولت وسلواله مخالفانو په برید سره و تن افغان سرتیری هم وژلی دي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوي 13 تنه نور ټپیان هم دي. پولیسو ویلي دا پیښه په هغه هوایي پله شوې چې د ریل په پټلۍ تیریږي. په دې تمځای کې معمولا په هغو ساعتونو کې چې خلک دندو ته ځي او راځي بیروبار زیات وي. چارواکو ویلي زیات شمېر خلک د سخت اورښت په سبب د پله تر چتر لاندې ټول شوي وو چې د یو کس د مړه کېدو تر اوازې وروسته ګډوډي رامنځته شوه او ګڼ کسان تر پښو لاندې شول. د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نیولای دی. ناوالنی په انستاګرام کې لیکلی چې پولیسو د هغه وختونی و چې لکور ووت او غختلې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی چې غختلې ترین انتخاباتو مخکې په یو لارون کې ګډون وکړي نن سهار نیول شوی. ناوالنی په ټولنیزو رسنیو ځینې انځورونه خپاره کړي او ویلي دي پولیسو غختل له هغوی سره پولیسو له ده وغوښتل چې له هغوی سره ولاړ شم. د په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پولیسو ورته ویلي د یوې مرکې په خاطر باید د پولیسو ماموریت ته لاړ شي. ویل کیږي د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي، خو له اوس څخه د ولادیمیر پوتین د بریا وړاندوینه کیږي. ښاغلی پوتین سیاسي مخالفینو سره له اوسه په لاریونو لاس پورې کړی. او د ترکیې صدر اعظم بنیالی یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره ګډه ناسته وکړي. بنیالی یلدرم پرون ویلي په دې اړه چې راتلونکي کې څه ډول ګامونه پورته کړو ډېر ژر بحث کوو. د ترکیې د صدر اعظم دفتر ویلي بنیالی یلدرم په دې اړه پرون د ایران له مرستیال ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. عراق، ترکیه او ایران د کردستان د خپلواکۍ د وروستۍ ټول پوښتنې نتایج نه مني او غواړي په کردانو فشار راولي څو د دې ټول پوښتنې له نتایجو تیر شي. د کردستان د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه تیره دوشنبه وشوه او نږدې 93% خلکو مثبته رایه ورکړه. 1.5 میلیونه کردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې ژوند کوي.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دا هم اوري چې د امریکا دفاع وزیر وي د افغانستان د شخړې پای ته رسیدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د اوسني افغان حکومت د واکمنۍ 3 کلونه پوره سوي. په یو مفصل راپور کې اوري چې تیر 3 کلونه په اقتصادي لحاظ د هیواد لپاره څنګه وه.
په تیرو 3 کلونو کې زموږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي او ډېر په اسانۍ سره موږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
په لوګر کې ځینې بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرض کړی او سږ کال یې پیداوار کم شوی.
سږ کال باران ویلی دی، یو رقم مرض یې کړی دی، د ممیز لږ لږ خراب دی. وینې
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې پر یوه تکیه خانه سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې 2 تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې، د پیښې په ځای کې دی، له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس صاحب، د پیښې په اړه ستاسو سره معلومات څه دي؟ پردیس آواز میں آوری؟ بلے پردیس صاحب، د پیش پاره ستاسو سره معلومات سي دي؟ د پیش د نویات پاره اوریدونکو ته معلومات ورکړي. دا سیمال میری چې خبريال سره مو تماس نه دی ټینګسته، یا هم زموږ ژغ ناوري. په کابل کې نن یوې تکیه خانی ته نږدې 14 سوي ده چې په ځینو راپورونو کې ویل سوي په دې پیښه کې 2 تنه وژل سوي. په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر دې زیات شول سوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. پر دې سب اوس مې آواز اوري؟ د حدیث پردیس سره وروسته تماس نیسو. اوس ورځو یوه بله مسأله څیړو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د شخړې د پای ته رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته ادامه ورکړي او وسله وال طالبان به د سولې خبرو ته مجبوره کړي. جیمس ماتیس دا څرګندونې نن په قطر کې وکړې. تفصیل له رضوان مراد نه په یوه راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي امریکا او متحدان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي او طالبان به اړ کړي چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. ښاغلی ماتیس دا څرګندونې پرون د قطر په مرکز دوحه کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل د او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د افغانستان په سفر کې ورسره ملګری و، د افغانستان له حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ماتیس د چهارشنبه په ورځ ویل طالبان، حقانی شبکه، داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې به د جګړې له لارې بری ترلاسه نه کړي. په همدې خبري غونډه کې افغان ولسمشر دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترې غوښتي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړي. له افغانستان څخه د خپلې کتنې په درس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او ینس ستولتنبرګ په کندهار کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره غونډه وکړه. بل لور ته ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په متحده ایالاتو کې د بلیک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د لومړۍ ډلې روزنه پیل شي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به تر راتلونکو وو کلونو پورې 160 بلیک هاک هلیکوپټرونه افغانستان ته ورکړي. د افغانستان په 4 کلن امنیتي پلان کې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړی کول او د اوسنی تشکیل دوه چنده کول یو مهمه برخه ده.
د رضوان مراد پر راپور کې مو وردل چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي وسلوال طالبان به مجبور کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. آیا د ماتیس دا څرګندونې په دې معنی دي چې امریکا به طالبان له پوځي اړخه دومره وځپي چې سولې ته مخه کړي او که پر پاکستان د فشارونو په واسطه به دا کار وکړي؟ افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د فشارونو له کبله له رامنځته شوي وضعیت په څه ډول ګټه پورته کولی شي؟ رضوان مراد دغه پوښتنې د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داوود څخه د په یو مرکه کې کړی دی.
د امریکې د ملي دفاع د وزیر سفر کابل ته او بیا په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا راتک او دې سره درې اخیزه ملاقاتونه او په زمن کې د ناتو عمومی سر منشی دوی بعضی مسائل باندې خبرې کړې دي. که څه هم دا موضوعات رسنوی ته لا تر اوسه پورې راغلي نه دي، خو زه داسې فکر کوم چې امریکا دلته کافی اندازه همدغه جنرالان چې اوس په قدرت کې دي لکه ماتیس او لکه جوزف ډانفورد او جان نیکلسن دلته خپل زور آزمایلی دی. یعنی په دې معنا چې په دې تیرو 14 کلونو کې دوی خپل قوت نه دلته استفاده وکړه، متاسفانه قوت نتیجه ورنه کړه. چون پاکستان او امریکا دوی سره ستراتیژیک دوستانو په دې اویاو کلونو کې، زه داسې فکر کوم امریکایان په دې هڅه کې دي چې پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي او د دې امتیاز په بدل کې کېدای شي چې پاکستان دوی سره مرسته وکړي او طالبان د مذاکراتو میز ته چمتو شي.
داسې رپورټونه هم شته دي چې پاکستانی چارواکو یو نه یو ډول شین سره خودلی دی. ولسمشر غنی له ماتیس او ستولتنبرګ سره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډه کې ویل چې د ټرمپ د ستراتیژۍ د کامیابۍ لومړنۍ نښې نښانې څرګند شوې، خو اوس له وخت نه مخکې ده چې جزئیات پې ورکړل شي. فکر کوي د دې ظاهري تبادلې د خبرو د اتهاماتو او نور ترڅنګ پسې شه هم څه موضوعات باندې خبري روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په خوا کې د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس، پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسی د دوی ملاقات او بیا په هغې ملاقات کې فیصله شوې وه چې یو امریکایي لوړپوړی هیئت باید پاکستان ته لاړ شي. اولته پاکستانیانو او امریکایانو سره په خپلو منځونو کې دوی سره خبرې وکړي. یعنی دواړه طرفه هم د پاکستان طرف په دې لیواله دی هغه فشارونه چې پاکستان رامنځته شوي دي په دې یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت کې، او د دې سره په خوا کې امریکایانو هم ارزیابي کړې ده. تاسو پوهیږئ دوه ورځې د مخه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف ډانفورد هغې وویلې چې په هیڅ صورت سره پرته د دې نه چې پاکستانیان په خپله خاوره کې حقانی او طالبانو شبکې د منځ یو نیسي، من د زور د لارې په افغانستان کې بری تر رسیدې نه شو. نو زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو بدیل او کومه خبره چې اشرف غنی ورته اشاره کړې ده تقریبا تر یو ځایه پورې دقیقه ده. اما دلته یو شرط دا ده چې پاکستان همیش دو مخه سیاست کوي. د یو خوانه کله چې فشار پیرا شي ډاډ ورکوي چې موږ دا مرستې کوو، بیا کله چې فشارونه کمیږي په ملي کچه او په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه، بیا هماغه پخوانۍ پالیسي خپله مخته وړي.
یو انتقاد چې تل د افغانستان پر چارواکو کېږي هغه دا ده چې ځینې وختونه ډېر ښه چانسونه یا فرصتونه د سولې لپاره پیدا شي، خو یا بې کفایتي یا نیمګړتیاوې یا هغه د انګریزانو خبره په اپروچ کې دې مسئلې ته د افغانستان د حکومت چارواکي غفلت وکړي. ستاسې په نظر حکومت له دې اوسني وضعیت نه چې پاکستان په کافي ډول تر فشار لاندې دی څه کولی شي تر څو طالبانو سره د سولې یو لار برابره کړي؟
د دې مسئلې د حل لپاره دوه اړخونه دي. یو پاکستان دی چې پاغي کافي فشار رامنځته شوی دی. دویم خپله د افغانستان د ملي وحدت حکومت دی. که چېرته دغه حکومت خپله په خپلو خپو ونه درېږي، یعنی هغه په دې مانا چې ولس سره خپل واټن کم نه کړي، خپل مشکلات خپله حل نه کړي، زه فکر کوم هغه یو اړخ یې که چېرته پاکستان هغه خلک یعنی طالبان سولې ته آماده کړي، کله چې دا ظرفیت په کابل کې وجود ونه لري په هیڅ صورت سره دا کار نتیجه نه ورکوي. نو زما په اند باندې دغه فشارونه په دې دواړو اړخونو باندې روان اوسي، همدلته یو سم حکومت او هم پاکستاني چارواکو سره قاطع دریز.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجي سید داوود ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ حمله وغندله. دغه حمله په کابل کې یوې تکیه خانې ته نږدې سوې چې ماری ژوبلې هم اړولې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په پېښه کې دوه تنه وژل سوي، په نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر تر دې زیات شول سوی دی. حدیث پردیس په کابل کې د نور تفصیل سره پردیس صاحب څه ګوري، چیرې یاست او څه دي ستاسو سره نور معلومات؟ دلی صالح
صاحب سلام تاسو ته. زه هم دا اوس پیښې په سیمه کې یم. لومړني معلومات دا دي چې د کابل د امنیه قوماندانۍ معاون صادق مرادي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دغه پیښه چې نن شاوخوا دوه بجې د یوه شیعه مسلمانانو د تکیه خانې مخې ته رامنځته شوه، یو ځانمرګي بریدګر و چې ځان په دې پلمه دغې سیمې ته رارسوي چې ګواکې چوپان دی او د تکیه خانې مخې ته ځان ته چاودنه ورکوي. د دې پېښې له کبله د ده په خبره یو نفر وژل شوی او پنځه تنه ټپیان دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو بیا هغه ویلي چې له دغې پېښې دوی ته روغتونونو ته لس ټپیان ورولل شوي او دوه کسه وژل شوي دي. په پېښه کې چې د پېښې سیمه کې چې عیني شاهدانو سره مونږ خبرې وکړې، دوی وایي چې د مرګژوبلې پاړه زد نقیص سرګندونې کوي او مرکزوب لا زیات اخی. یو تعداد خلکو سره مو چې خبرې وکړي هغوی وایي چې دوی په خپله لیدلې چې څلور مړي له دغې پیښې څخه، دوی په خپله لیدلې چې امبولانسونه انتقال کړي او همداراز د ټپیانو شمېر هم زیات ښیي. نو اوس هم سیمه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده ده. رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ورشي او له سیمې څخه له نږدې لیدنه وکړي. شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو ګارنیزیون سربیره هغه ځوانان هم تر سترګو کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل امنیه قوماندانۍ او ګارنیزیون د شیعه مسلمانانو د آزادارۍ د مراسمو د امنیت د تامین لپاره دوی مسله کړې دي.
بلې، پر دې صاحب د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا منلی او که نه دی منلی؟ څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړې وي؟
نه تر اوسه پورې خو زه چې په دلته د پېښې په سیمه کې ما یعنی امنیتي چارواکو په دې رابطه څه ونه ویل چې د پېښې مسؤلیت چا اخیستی په غاړه. خو تر دې وړاندې د دغه ډول پېښو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی. خو تر دې دمه په دې رابطه باندې یعنی دقیق کومې سرچینې دا موضوع نه تایید کړې چې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی. خو په سیمه کې چې له خلکو سره مونږ خبرې وکړې او مشخصه توګه همدغه آزادارانو سره، دوی بیا هم شکایت لري او ګیله لري چې امنیتي تدابیر په هغه شکل چې لازمه ده جدي نه دي او دغه مراسم چې دوه ورځې نور به هم دوام کوي نو دوی په یو شکل په ویره کې دي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې و موردل چې په کابل کې ځنوژن کې حمله سوې ده. د امنیه قوماندانۍ مرستیال ویلي چې په دې ځنوژن کې حمله کې چې د تکیه خانې مخې ته سوې ده یو تن وژل سوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې دوه تنه وژل سوي او لس تنه ټپیان دي. خو عیني شاهدان ویلي چې دوی لیدلي چې تر دې زیات کسان په دې پېښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان اجرائیه رئیس په نوې ډلي کې نن یوه تحقیقاتي مرکز ته د سیمې د ثبات په اړه وینا وکړه. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ هند ته لاړ او هلته یې د هند له چارواکو او سوداګرو سره بېلابېلې غونډې وکړې. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژۍ کې له هند څخه غوښتل سوي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
اجرائیه رئیس خپل سفر په پای کې نن په نوې ډلي کې د هند تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته خبرو کې هغه ټکیو ته اشاره وکړه چې اجرایی رئیس پر هغه پخپل وینا کې ټینګار کړی دی. د هند او افغانستان دواړو خيزه اړیکی د سیمې امنیتی وضعیت اوسنۍ وضعیت د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان وروسته د تروریزم سره مبارزه په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو مسله د تروریزم لاټر او د افغانستان له نظر په سیمه کې د وی دوامدار اصول د سیمې له هوادو سره اړیکی او له سیمې ورهاخوا هوادو سره روابط د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ستراتیژي کې چې د اگست په میاشت کې اعلان شو له هند څخه غوښتل شوې دي چې د افغانستان د ثبات لپاره هڅې زیاتې کړي او پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د هند په تحقیقاتي مرکز کې وویل چې د واشنگتن په نوي ستراتیژي کې هغو هیوادو ته چې ترهګرو ته پناه ورکوي واضح پیغام شته. مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وایي اجرایی رئیس تاکید وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي له اعلان وروسته په یوه نوي وضعیت کې یو د دې اعلان رواني اغیزې چې کوم زماني قید نه لري او ټینګار کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان تر خپل کنټرول لاندې ولري. همداراس د تروریستانو ملاتړ کوونکو هیوادو ته ښکاره پیغام لري او یو نوی وضعیت رامنځته کړی دی چې په سیمه کې به ثبات زیات شي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې دا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی تر څو له تروریزم سره د رواني مبارزې له بهیر سره یو ځای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رویټرز خبری اجنس له حکومت څخه د ترلاسه شویو اسنادو په حواله راپور ورکوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د ملي مسلم لیگ په نوم نوی جوړ شوی ګوند په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړي. دغه ګوند له افراطي ډلې لشکر طیبه او د دې ډلې له افراطي مشر حافظ سعید سره په اړیکو تورن دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رویټرز خبری اجنس راپور ورکوي چې د سپتمبر په 28مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته په یو مکتوب کې سپارښتنه وکړه چې د یو سیاسي ګوند په توګه د ملي مسلم لیگ ګوند یا ام ام ال د سبت غوښتنه رد کړي. ویل کېږي ملي مسلم لیگ ګوند چې نوی جوړ شوی له لشکر طیبه افراطي ډلې سره اړیکې لري. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د حملې په ګډون په افغانستان او هند کې د ګڼ شمیر حملو مسؤوله ګڼل کېږي. د کورنیو چارو وزارت په خپل دوه مخیز مکتوب کې ویلي چې دا وزارت د دې ګوند د نوم ثبتولو ملاتړ نه کوي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو د دې مکتوب استول کېدل منلي او تایید کړي دي. متحد ایالات د لشکر طیبه مشر حافظ سعید چې اوس مهال د جماعت دعوت اسلامیه په نوم خیریه ټولنه لري یو تروریست بولي، د ممبئی ښار د خونړۍ حملې اصلي طراح یې ګڼي او هغه چاته چې د نوموړي په نیولو کې مرسته وکړي د $10 میلیون جایزې ژمنه یې کړې. سعید اوس مهال په پاکستان کې په خپل کور کې نظر بند دی او په داسې حال کې چې واشنگتن د نوموړي پر عدلي او قضایي تعقیب ټینګار کوي. د اسلام آباد زړه نازړه دریز په تیره یوه لسیزه کې له پاکستان سره د هند او امریکا د اړیکو د ترینګلتیا یو علت دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل مکتوب کې د انتخاباتو کمیسیون ته لیکلي چې ملي مسلم لیگ او لشکر طیبه او ورسره تړلې خیریه ټولنې جماعت دعوه او فلاح الانسانیت بنسټ له یوې ایډیالوژیکې سرچینې څخه خړوبېږي. د ملي مسلم لیگ یو ویان له هرې ممنوع ډلې سره د ملي مسلم لیگ ګوند اړیکې رد کړل. تابش قیوم رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت مکتوب غیر قانوني دی. قیوم زیاته کړه د دوی ګوند کوم بس یا ټرک نه دی چې ثبتولو ته اړ وي. اژانس د ځینو سیاسي څارونکو او د پاوز د یو پخواني جنرال له قوله لیکي چې وایي د پاکستان په سیاسي ډګر کې ملي مسلم لیگ ته ځای ورکول د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI دغه پلان یو برخه ده چې د دوی په وینا هدف یې سیاسي ډګر ته د پاکستاني طالبانو د مخالفو ډلو رابلل او له دې لارې له تشدد څخه د هغو اړول دي. د څارونکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دا مکتوب د ISI له دریس سره په تضاد کې دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی، د دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي. د دغه جګپوړي امریکایي چارواکي د سفر مسأله احمد شیبر څرلې د راسره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر چین ته په کوم هدف ترسره شوی دی یا کیږي؟
مننه سالی صاحب، د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په استناد ریکس ټیلرسن به له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه خبري وکړي. همدارس به د چین او واشنگتن ترمنځ د سوداګرۍ پر موضوع وشخیشي او چین ته به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د سفر په ارتباط خبري وکړي.
او ولسمشر ترامپ کله چین ته ځي؟
تمه ده چې د نومبر په میاشت کې چین ته ولاړ شي. نن د سپتمبر 9 ده، یعنی څه باندې یوه میاشت وروسته. او البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په واشنگتن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي لیو یون دونګ سره د خبرو پر مهال واشنگتن ته د ولسمشر ټرمپ ته سفر په اړه وویل: د وای موږ د ولسمشر ټرمپ د مهم سفر په تیاریانو بوخت یو. موږ غواړو چې د دې سفر د اجنډا په اړه خبري وکړو. په دې اړه به په څو نورو غونډو کې خبري وشي. دا مهمه ده پرته له شکه چې شمالي کوریا به په بحث کې وي. سالیس،
بله، په دغو درو موضوعاتو کې چې تاسو یادونه وکړه، پر کوم یوې به زیات تمرکز کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چین دا تمه لري چې پر شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لپاره بندیزونه سخت کړي. او پرون د ټیلرسن د سفر په درشل کې پیکینګ اعلان وکړ چې په چین کې به ټولې کوریایي کمپنۍ د شمالي کوریا البته د جنوري تر لومړیو بندې کړي. البته هغه کمپنۍ بندوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې له لوري پر هغوی د سپتمبر په 11 بندیزونه ولګول شول.
بل شیبر صاحب، ټیلرسن نن له چینایي چارواکو سره ګوري؟
له ټاکلي اجنډا سره سم به سبا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره غونډې ولري.
ډېر مننه له احمد شیبر څخه. مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پیکینګ ته لاړ. له فبروري میاشتې را په دې خوا چې ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، دا دویم وار دی چې د چین ته سفر کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه شفق الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ استاد سره په لیکه کې مو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته زه له کومې سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه الهي له لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره په اطراف کې پراته ولسوالۍ ده لره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي، داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې موږ مرکز ته 4 ساعته، 4 نیم ساعته، 3 نیم ساعته پورې مزل لرو. او که څوک یو عادي پانډیکس هم شي، او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کیږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی. په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زموږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري دغه صحیح فعال کړي. او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر موږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. والسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص کړي چې په روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان ولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکټران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، ولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د ولس د کرک سره مخ کېږي او ولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. والسلام.
ہلو، السلام علیکم. د پکتیا سمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیلی سندر. او افغانستان کې زیاتره سرکونه اوس هم کندو کپر دي، بلخصوصا د جنوبي ولایتونو د پکتیکا، پکتیا او همدارنګه د غزنی ولایت سرکونه د اندازې زیات کندو کپر دي. دولت دا سرکونه په پخه او اثري ډول جوړ کړي ترڅو د ولسونو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي.
دا ود ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی و په همدې خبرونه کې په یو مفصل راپور کې اوري چې افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې څلاست راوړنی لري. دا هم اوري چې په لوګر کې ځینی بڼوال وایي چې د انګورو باغونو یې مرست کړی او سش کالې پیداوار د نورو کلونو په نسبت کم دی. اوس څلورنیمې بجې کېدونکې دي. دا مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله استانک زینا ورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د عامه روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرون نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ ژوبله عامو خلکو ته په هغې انتحاري حمله کې اوښتې چې د قلیفت الله په وم سړک کې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني دا حمله غندلې او ویلې دي تروریستان د افغانانو ترمنځ یووالی له منځه نشي وړلی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د دولت د وسلوالو مخالفانو پر هغه کاروان برید کړی چې د بالابلوک ولسوالۍ څخه د بکوا ولسوالۍ په لور روانو. په دې حمله کې د فراه د امنیتي چارواکو په خبره 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. اخوا په بالابلوک کې 13 په وسلوالو مخالفینو په افغان ځواکونو حمله کړې وه چې 8 تنه سرتیري وژلي وو. د روسیې پولیسو د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني نیولی دی. ناوالني په انسټاګرام کې لیکلي پولیسو دی هغه وخت ونیو چې له کوره ووت او غوښتل یې ولګا ښار ته ټرین ونیسي. هندي چارواکو ویلي لږ تر لږه 22 تنه د ممبئی ښار د الفنسټن اورګاډي په تمځای کې تر پښو لاندې شوي او سایه ورکړې ده. په دې پیښه کې چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب شوې 13 تنه نور ټپیان هم دي. او د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي غواړي د کردستان د خپلواکۍ په پار د وروستۍ ټول پوښتنې په اړه له عراق او ایران سره یو ګډناسته جوړ کړي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په لوګر کې ځینی باغلرون کې وایي چې د انګورو باغونو یې مرس کړي او سش کلی پیداوار کم شوی. د لوګر د کرن ریاست مسولان د انګورو نباتي ناروغي د سړې هوا له کبله بولی. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په خوز پکتیا او دغه ولایتونو په خارونو او د میوه په مارکیټونو کې انګور لګ او به لوړی دي چې سوداګر ورته لوګر انګور راوړي. د لوګر بڼوال یا باغلرون کې ازادۍ راډیو ته وایي چې سکال انګورو یو ډول نباتي مرض کړي او پیداوار کم شوی دی. د زبیح الله په نوم د لوګر یو بڼوال وایي حکومت بزګرانو سره لازم مرسته نه کوي او کوي چې بیا هم تخم کیمیاوي سره یا د نباتي ناروغي درمل داسې وخت ورکوي چې د کار او استعمال وخت تیر شوی وی.
والا مختخو د دولت له خونه است وجونه سوی او تر اوسه پر موږ سره هیڅ کومه کم نه د کړی. پر اوس کله مختد د هټ شک په خطر دوا را کړه غي په دې سیستم کې را کړه ساغیز په درد مخ نه خړل کېده. دا غ ټیم د دوا پاشي په تیر سوی انګور د خبره په وبینه ولې په ټیم کې ساغه و نو بیا انګور ټول چی
لوګر ته د انګور د رانیول لپاره د خوست پکتیا پکتیکا کابل او یو شمېر نور سیمو سوداګر ورزي. یو کس چې خوست ته د خرڅانو لپاره انګور وړي وایي
لوګر ډیر خایسته انګور دی مونږ بیا وړي خوست ته په خوست کې خرڅوي هلته ډیر ښه صحیح ووځي خو لږ لږ سخت کال باران ویلی دی یو رقم مرض یې کړی دی د ممیز لږ لږ خراب دی وینې.
د لوګر د ولایتي شورا استازی ډاکټر ولی وکیل وایي د کرنې ریاست دنده دا ده چې بزګرانو سره د دوی له روزنې نیولې بیا د تخمونو ترویش او د نباتي بیماریو تر مخنیوي پورې مرستې وکړي چې نه یې دي کړي.
په دې برخه کې چې د کرنې مسؤولین وایي چې سمې شرایطو د انګورو محصولات کم کړي دي دوی دې خپل پړه ومني ځکه دوی باید د حاخي زارعین او بالاخره بزګرانو ته ورکشاپونه ورکړي. په حالاتو کې چې موسم باراني وي بزګران څه وکړي؟ په حالاتو کې چې موسم باران ونه لري وچکالي وي هلته بزګران څومره اوبه ورکړي؟ په کوم وخت کې ورکړي؟ همدارنګه د مضرو حشراتو چې د انګورو د محصولاتو په کموالي کې د هغوی په امراضو کې رول لري او د هغوی په محصولاتو باندې منفي تاثیر لري دې برخه کې باید کار وکړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن وایي د انګورو حاصلاتو د سړې هوا له کبله زیان لیدلی خو بیا هم ډېر نه دي زیانمن شوي او په بازار کې ښه بیه لري.
سکل یو اندازه د سوړ اقلیم په وجه باندې زموږ باغداران متضرره شول خو بیا هم الحمدلله حاصلات ښه دي او مارکیټ یې هم ښه ده او شتون لري. نو موږ پلان لرو کوم چې اوس فعلاً د انګورو په باغونو کې دوی امراض لري د دوی د مخنیوي په مخه باندې موږ ورکشاپونه ورته دایر کړو او همدارنګه به انشاءالله په راتلونکي کال کې د دوی لپاره د لیم سلفر استعمال سپارښتنه به په ټولو باغدارانو ته کوو.
یاد دیوی لوګر د افغانستان د ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر انګور، مڼې، زردالو او بیلابیل ترکاری د خپل کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی یاست. د ازادی او اوریدونکو اونیز پروگرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. نن د اوسنی افغان حکومت د واکمنۍ درې کلونه پوره شول. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې لاسته راوړنې لري او پرمختګونه پکې سوي دي. خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون چارواکي وایي حکومت په دغو کلونو کې پر داسې پروژو کار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې د اقتصاد د ښه والي لپاره ګټورې نه وي. د چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومت د بیکارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره نور کارونه هم وکړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او امنیتي ګواښونه هم د سوداګرۍ او پانګونې د لارې خنډونه یادیږي، د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې اغېزمنې ګڼي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اقتصاد، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد
د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخو کې سرګند لاسته راوړنې لرو. نن زموږ پر مخ ګڼې لارې خلاصې دي. د چابهار له بندر نیولې تر اقینې او د اورګاډي پټلۍ، ځمکنۍ او هوایي لارو پورې، همدارنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو په لور د لارو د خلاصولو په حال کې یو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په خو اړیکو کې یو.
خاغلی مرتضوی د هرات په ولایت کې د سلما د بند پرانستلو ته اشاره کوي. وایي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې هم ګامونه پورته شوي او اوس مهال د اوبو د لسګونو بندونو کارونه روان دي. افغان حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیت په برخو کې د پام وړ کارونه کړي او ځینې لوی اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په مرسته افتتاح کړي دي. د ټاپي د پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چابهار بندر د پروژې موافقتنامه، په هرات ولایت کې د سلما د بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز او بیلابیلو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او سره د سوداګریزو او ترانزیتي تړونونو لاسلیک کېدل د ملي یووالي د حکومت هڅې دي. افغانستان چې پخوا تر دې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د یو ناظر هیواد په توګه ګډون کاوه، په 1390 لمریز کال کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارول، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یو ځای کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د افغان چارواکو په خبره د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوي دي. که څه هم د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون په اقتصادي برخو کې د حکومت هڅې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګېدل مهم ګڼي، خو وایي چې دغو کارونو په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو پر ژوند اغیز نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي فاطمه عزیز آزادی راډیو ته وویل
درسته
های اقتصادی درست اصلا کارهایی کردن که شاید در آینده بتانه. په اقتصادی برخو که سمه ده چه یو لټکارونه کړی او خای د افغانستان خلک پر راتلونکي کې نتیجه ومینی، یعنی د وسنوی اړتیاو لپاره پانګونه نه ده شوی. د دې لامل دغه مسأله سبب کیږي چې خلک له اقتصادي پلوه له یوې ورځې نه بلې ته په ټیټه سطح کې شي. راځئ د بیکارۍ کچه ووینو چې څومره ځوانان موزګار دي.
چقدر جوانای مور بیکار هستند.
بلخوا د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د حکومت د دریو وروستیو کلونو د هڅو په نتیجه کې ملي عواید زیات شوي دي. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب الله زدران آزادی راډیو ته وویل
زمونږ عواید د پخوانی وختونو کې هیڅ کله هم د 100 میلیاردو افغانیو نه پاس نه وي تللي، مګر په تیرو دریو کلونو کې زمونږ عواید متوتر د زیاتېدو په حال کې دي. اول کال کې زمونږ عواید 2 میلیارد ته، پروس کال زمونږ عواید 122 میلیارد وو، او دې کال زمونږ هدف چې ټاکلی دی د ایم ایف سره هغه هم تقریبا 125 میلیارد افغانۍ ده، او ډېر په اسانۍ سره مونږ انشاءالله دا هدف په لاس راوړو.
همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان حکومت د سوداګریزو کارونو او د صادراتو د پراختیا لپاره کار کړی او په دې کار کې تر 50% پورې بریالی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الوکوزی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له هڅو سره سره اوس هم د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې یو لړ ستونزې شته.
یک اراده وجود داره د دا می دولت، اما مشکلات مالی
په دولت کې اراده شته خو ستونزې هم شته. تر اوسه نامنی هم جدي ستونزې ده چې د پنګ چونې د لارې خند کیږي. د پنګونې او خصوصي سکتور په مخ کې فساد، د برېښنا او ځمکې نشتون نور ستونزې دي چې لا هم شته. که صنعتي پارکونه جوړ شي نو ټولنیز او زیربنایي خدمتونه یې نشته.
خاغلی الکوزه منی چې حکومت ورسره د ستونزو په هوارولو کې مشورې کړې دي. د چارو پوهان وای حکومت په ورستیو دریو کلونو کې د سترو اقتصادي پروژو لپاره زیاتې هڅې کړې، خو اقتصاد ورسره لازمه پراختیا نه ده کړې. د دغو کارپوهانو له ډلې قادر جیلانی وای چې حکومت باید په دغو برخو کې لا هڅې وکړي او هغه کارونه ترسره کړي چې پیل شوي دي.
انکشاف ملی یا NDS استراتیجی باید په سمه توګه تطبیق شي. 15 کلن اقتصادي استراتیجیک پلان چې حکومت په لومړیو کې دې دعوه کوله چې دوی دا پلان جوړ کړی ده، او خپل منشور کې هر یو کاندید په خپل منشور کې هم د دې یادونه کړې وه، نو دوی کولی شي چې دا ټول خپل پلانونه تطبیق کړي.
د ټینګار کوي چې حکومت د په پاتې موده کې د نورو مسایلو ترڅنګ تصدۍ او د نساجي فابریکې فعالې او له دې لارې د خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي چې د خلکو په ژوند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې له 200 افغان سوداګرو سره هند ته تللی چې هندي پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلمو هر کله کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرو دوه وخت را ورسید چې دا ونی د روزګان ولایت خلکو ستونزې ورو او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو جواب هم ورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم ورو، لومړی د کندهار ولایت څخه د یو محصل غوښتنه ورو.
محمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. دا چې د افغانستان اجرایی رئیس هندستان ته په راتلونکي کې سفر کوي، نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي، او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره ځي د لاسو نتایج درلودونکي به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت د کنل ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي صاحب څخه غوښتنه دغه ده، که غواړي تاسو شفاف انتخابات وکړئ نو خلر دغه ده چې الکترونیکي تذکرې دې زر د زره باید توضیح شي. نور موقع نیسم. آزادۍ راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې ویله ده چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. رئیس جمهور او دی وزیر معرف ته هم ډېر درخواست وکړي چې هغه چا چې لیسانس هغو ته خو یې 2000 حواله کړي، او دغه نور خواران چې ارزاپاس او جوازاپاس او چې د معرف په همدو پخوانه راټینګ وو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي، او یا یبقای قدم له علاده دغه دی چې دا یبقای قدم دا مرض به کله د مالمین نه ختمېږي. نو هیله ده زما پیغام د ټولو مالمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غني ته ورسوي، او نور خو بس د الله سره ده. السلام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. سعودي عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانانو لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د حج د فرضې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام علیکم. هیلې د ازادي راډیو خوږه همکاران، د ازادي راډیو ټول خبرمنو اوریدونکو ته ډېر مننه چې تاسو په خبرونه کې وخت راکړل. بیا مالک سره غلې نه خارې د لاسه ورځ د زاول ولایت د چفان ولسوالۍ د سید نوی د بسیار نه کلي اوسېدونکی یم. اوس مهال فاصل له کندهار ولایت عینومېن څخه فاصل په اړه کې کېږم. د ځنګلي په هغه هم ښاغلي رزم ورته هغه د هېواد د مشکلاتو په اړه په افغانستان کې په هر ګوټ کې په هره سیمه کې مشکلات ډېر دي. هېوادوال ډېر له سیمو سره مخامخ دي. بالاخره د چفان ولسوالۍ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرېږدي. نو متاسفانه بد وختانه چېرلشي زه سامان نه بچېږي. نو زموږ د دایچفان ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر کلات مرکزه پورې میرمنې او ماشومان او داسې نور رنځران کله په روغتیا حالات کې، کله چې روغتون ته رسو، شفاخانې ته رسو، تر ډاکټره پورې، هغوی په روغتیایي حالات کې خو د لارې د خرابتیا له امله هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. له 8 بجو څخه تقریبا تر 4-5 بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی. نو لاره ډېره خرابه ده، غټ مشکل د لارې دی چې هېوادوال ډېرو سره په ستونزه کې دي. دوم د شبکو مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره ولس عام ولس ټوله راځي او زابل ولایت تشریف راوړي. مننه چې ماته وخت راکړئ. تر ځالک تر ځم د خدای په امان شه. چارې
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت د تماس یم. ورور په هلمند ولایت پروژې پیل کړې سړک وو فامنات راغلي دي. طالبان سړي دي بالا خدا خپل نو د شان جوړ کوي. بالا خلک ته کار پیدا که خلک به کار دي په خپل دي کار وګوره کارونه راو بس دي وي کارونه دي چې د دې نه کار ته نه شي سړکانو شان جوړ کوي. وو فامنات هم نشي جنگم نه سزار نه پیغام نه شي کوي.
ہلو السلام علیکم آزادی رادو اور کارکون کو تا ٹول نمائندہ گانوں کو سلام علیکم دوسرے دکھوں میں پس سلام منگا جلال آباد کی بشد الشاہ سراچی سی میں آتا ہوں سر پہاڑی کے کیم نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډیر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپږ بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. د هغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتی سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو. نو د خدای لپاره د الله لپاره د غلار د مونږ ته خوشی کې دي میدان سره لار نه دا د میدان خلکو ته تکلیف نشته په دې لار کې شکی مونږ ته تکلیف او اندښنه رنج را کړې. و سلام.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مدد لږ کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته وایم او بیا ټول اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو د ښه خبرونې او په زړه پورې خبرونې د غریبو خلکو د عوامو خلکو غږ خپروي. اني دولت ته رسي عام ارزيتي او هر ملت ته رسيږي. بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته د خواهش او د تقاضا د حکومت نه دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان دري او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې چولي او په سره ځمکه باندې تاو دز مکه باندې پراتی او دغه تر تاقي وخي او چغي وخي او دا په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته بچو کې 100 روپۍ 50 روپۍ واچو هغه په موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او کچې ته حکومت دا خلک نشي منی کولی. نو دغه لیدې څور کې چې دغه لارې کوڅونه پاتېږي دغه ډېر ظلم او ډېر ظلم او زیاتې روان دي د ماشومانو سره. او بل هم دغه غوښتنه او تقاضا د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کې نیول شوي دي مړه ژوند دي ورکي اسناد ورسره دي سره د اسناد ورکي هیڅ پته نه لګي. نه د جیل پته لګيږي او نه د کوم جیل خاني پته لګيږي. زمنګ د کم د افغانستان کم خلک کونسلګری دی په پاکستان کې هغه ته زمنګ دا خبر دی چې د افغانانو بختنه وشي دا خو دې بیرحمانه توګه باندې خلک نیول شي دي چې دا خلک غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شي دي کې دا شي چې ټول افغانستان هم د ځان مرګ ژوند دی وشي او سپته باندې لګي. وسلام الله دې وکړي چې زمنګ د پیغام نشر شي.
بل السلام علیکم. در سره پکر خنور لا خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څنګه نو داسې لومړنی ځل مې د پیغام کې چلرم چې زه خاصتا د ځوانان څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي. باید خپل مسؤلیتونه زموږ وګړي زموږ لوړ فرو وپېژني چې موږ مسؤلیت څه دی، موږ څه باید وکړو، څه لازم دي د خاورې لپاره. وسلام، با احترام.
حیات خان احمدی د جوړې سرسلام یم ورور از نوسم چې څنګه دغه ده چې دغه د سران زده داسې در وخت یې درمل خرڅي نو زه دا وایم چې حکومت باید چې په دغه پسې یو کمپاین او بس باید چې دوی دغه ته دغه چې د دوی په انتظام و چې هلته دفتري مستق پرفای کړی دي نه دي پرفای کړی همدا اشاری هلته کښېنې ورځم کښېنم بالا ډاکټر یم بالا به دوای ورکوم نو داسې ډاکټران شته چې ستا د میګې تکیف کړي شته واسې دی د پښتورګو دوا ده کړي یا دی ستا د اعصابو دوا ده کړي نو هغه چې وخوري د کومه ګټه نه ګني پورته کړي د راغلي د خولې خوند خراب کړي نو زه دغه وایم چې باید چې په دغه پسې حکومت کمپاین دغه کړي چې انسان د دوی باندې دغه در وخت کې درمل خرڅي یا د دوی چې انسان وخت کړي چې ډاکټر یې نه ډاکټر اوس که دی ډاکټر یې نو زموږ خلک څه کوي چې دغه ته روان دي وین ته روان دي او پاکستان ته روان دي نو خدای ډاکټر دی نو باید چې دی دغه مریضان څه باور وکړه کوارته په خواته کې یو ډاکټر دی چې هغه د میګې ډاکټر دی بل دوا نه در کوي خو په کښېنې هم چې نظم دې وګوري فشار دې وګوري دوی درته وایي چې ورته زما کار نه دی وه بل ډاکټر ته ورته نو زموږ ډاکټران دا رقم دي وروره چې ورته د هر مرضي علاج دی کولی شي که د سر درد وي که د اعصابو مرضي وي پښتورګو تکلیف وي حتی چې مرضي په بدن کې ستا سره وي انسان له څه ورغلی دی د نږې دا نه څه وایي چې زه دغه تکلیف اول خو دوی داسې وسایل د خوا سم دغه دي وایي چې دوی خپل وسایل پیدا کړي نو باره به دوی ته مرضي معلومېږي او که دوی داسې شنه معینات وي چې څه به ورته وایي وه معینات را وکړه دوی نه وایي ولې خو دوی بس هلته یو مریض بالا ګوري بس په پنځه دقیقې کې دوی لس مریضان هم ګوري نو زما پیغام ده.
السلام علیکم، زوید له لوګر نه خبرې کوم. د ما خبرې باید وجیب د زراعت ته ورسوو وي الله دې تاسو ته رسوم چې تاسې غږ د خلکو غږ خپروئ. د ما غوښتنه دا ده چې وجیب د زراعت نه د ما دا غوښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول په ټول افغانستان کې همدا حال ده په لوګر کې په سلو کورو کې هر 15 کوره چاینیک لري وسلو کې اته پورا ارحسونه لري داخله کولای شي چې ما یې نوروږي دا خو د تا غي ته ضرورت لري چې داخل کو ته فکر لګوار کې خل کو درې خلک قرضه لو چا واخلي کوم مستی قرضه واخلي دا د ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلکو ته یو غي به چې توار کې خلک کو درې دغه د ما نظر والا دي چې د ما نظر سره وجود د دراته پورې ورسوي او بل د کابل راځونه باید دوی په ژوندۍ خپرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا 15 درکې چې خلک پوښتنه تېرو کړي د تخمو پوښتنه تېرو کړي د دوایي پوښتنه تېرو کړي دوی یو ډاکټر ولري دا خو داسې مونږ ته ونه رسېده نورم په مخه تا.
السلام علیکم، زه عتیق الله د روزګان ولایت شیدا سس ورسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ افغان د سیمو خدا چې په څلورویشتم د نهمې میاشتې په دیارلس سوه نویم کې بنده شوې ده، ورسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیمو د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خدا بېرته را فعاله کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وسي زنګ چاته وهو نو غره ته خېږه د بلې ولسوالۍ ښځه په غره کښې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا ښځه ژر راته فعاله کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. د خدای په امان، ښه وخت ورته غواړو.
السلام علیکم، زه د جراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه طالبان په موږ شک کښې رښتیا موږ کښې موره یو نه یو دی د لاس نه شلي دا دفتر مقامات څه دا غوښتنه ده وروره د حکومت هم تکرار کوي تر څه چې ګرده سړی وژني دا به زموږ څه وکړو. خدای په امان.
مننه دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د روزګان ولایت د ځینو ولسوالۍ اوسېدونکي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي. د دوی ستونزې به د دوی په غږ کې واورو.
دې دپاره راغلی مریض مې راوستلی دي، دغه
یو پرچم ول د شورنګ د منځ کې سم راوسته دي مورکا ودلته د وینې پرچه د مینات پرچه راکده نو هغه دلته دغه تړلې ودم د وخانه تړلې ونو وس بازار ته زم چې ولته مینات ولدلته طالبان خبره کړی دي کڅنګ دي چې مړ اجازه درته ونه کو کچا کار کړو بیا شکایت اکنه
دغه مریض مارا وستلی دی وس دادی پیلانې بیا یې کوړه دلته داسې ډېرې ښځې روانې وې چې خپل پیوازانې د باندې وتلې وه دوی بیا ساتره روانې وې په د باندې په دروازې په خوله کې عسکرو ته ولاړ دي د پیژدېنو دېخوا چې ووځي هغه ورته وایي چې بیا مه راځي د خپل پیسې د هر چا سره چې نیمه کوي په دې باره کې سر دې خلاصو که د رئیس صاحب سره کوي که د طالبانو سره کوي سر دې خلاصو دوی خپل پیسو غم نیول دي دی زما غم نه دي نیولی که دی زما غم نیولی وای یا زما د ولس غم ورسره وای ده به دا پر ما نه کوي چې شبخانه بنده کړه او که دا رقم سر دې خلاص چې والي صاحب ته په یوه ژنګ دلته شبخانه بنده دا خو ته سبا واچو ولسوالۍ لکه ولسوالۍ بازار ته راځي چې لکه وزه سبا واچي لکه کنډک سبا پر کومندانی امر کوي چې دغه که بنده کړه ته خولی طالب یې
البته طالبانو له څو ورځې راهیسې په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه یې د مرکز ترینکور تر 200 متره پورې رسیږي د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې له امله یې د سیمې خلک د روغتیا له پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ دي په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خانقه میاخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې د تړل شویو روغتیایي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې څه هلې ځلې کړې دي ښاغلی میاخیل وایي
په ولسوالۍ کې اکثرا کلینیکونه تړل شوي دي زه دا مننه خو موږ دغه موضوع د مقام ولایت د عامې روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکې کړې ده د طالبان سره هم په تماس کې تر څو وسو کولی هغه دې غوښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت په توان کې وي هغه ورته اماده کړو او بالاخره د دین سره تفاهم ته ورسېږي او دا کلینیکونه خلاص کړو بهتره
طالبان څه وایي د طالبانو غوښتنې څه دي
دې درې غټې غوښتنې دي یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغه تخنیکی کې غیر په تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ځینې د خو باید په مشوره وسی او بل غوښتنې دا ده چې په درې ساحو کې جرحي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکور کې سرمرغه ساحه ده او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځایونه کې چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نه شته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي
د طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی کنټرول اند سیمو کې اوسي او په دې کې دوی ځینې غټې هم انغښتې دي
خو زه د دې په هدف نه پیغام کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دی او باید سی خدمات ورته آماده سي جرایي سرویس فالس په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسي پیدا سي دوی دې سي وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې باندې مخکې داسې راپورونه کې ویل شوی او چې کته هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اورزګان د ډېری برخې خاورې تر خپل کنټرول لاندې لري وز داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې د وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري دغه وضعیت خو تقریبا په اورزګان کې له ډیرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی مخکې مو څه تدابیر نیولي وو
مخکې دې درسته نه ور هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لیږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اورزګان کې
خوب دلته دی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري د هغوی عام تلیفوني مسؤلین چې زمونږ مؤسسه چې دلته صحیح خدمات محتاجه یا مسؤلینو سره او هم د خلکو په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بیرته دغه کلینیک نه خلاص
د اورزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي دوی څه لار لري نورې لارې شته ده
څونځه د وزارت څخه چې د افغانستان د حکومت مسؤلانو سره اړیکه مقامات سره د امنیت سره شریک شوی ده او به ګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زموږ ماشومانو ته خویندو ته مایندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقه میاخیلو دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه راته پریږدي. ازادي رادیو تر اړوندو مسولینو رسوي. د پیغام ثبتون کې دستګاه د ټلیفون شمیرې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانیږي درسره ویل کی. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.